السلام علیکم په افغانستان کې د سهار 15 بجې سوي سهار مو نیکمرغه او په دې هیله چې له خوښیو ډک ورځ ولري د ازادي راډیو د خبرونه نیم ساعته خبری مجله ده چې بیلابیل خبری مطالب مو پکې راغونډ کړي دي د دوشنبه ورځ ده د کب یهود میاشتې اومه د فبروري میاشتې شپږویشتمه په پیل کې خبرونه نن دوشنبه د افغانستان په یوشتو ولایتونو کې د ماشومانو د ګزان یو پولیو واکسیناسیون پیلېږي لو پولیو خلاص افغانستان بنسټ چې د روغتیا نړیوال سازمان او یونیسف یې ملاتړ کوي پر خپل ویبپاڼه لیکلي چې دغه کمپاین به په کابل کندوز تخار بغلان نورستان کونړ لغمان پروان کاپیسا ننګرهار پکتیا پکتیکا خوست غزنی زابل روزګان کندهار هلمند نیمروز فراه او هرات کې تطبیق سي تیر میلادی کال په افغانستان کې د ګزان یا پولیو شپږ مثبتې پیښې ثبت شوې چې ټولې په ننګرهار کې وي خو سږ کال تر دې دمه د کومې مثبتې پیښې راپور نه دی ورکول شوی افغانستان او پاکستان په نړۍ کې هغه دوه هیوادونه دي چې لا هم د ماشومانو د ګزان ناروغي پکې ختمه شوې نه ده له پاکستانه د لسګونو زره افغان کډوالو جبري ستنولو په افغانستان کې په تیره سرحدي ولایتونو کې د ګزان د پیښو د زیاتېدو په اړه اندېښنې زیاتې کړې دي د اوتریش حکومت د طالبانو له بند څخه د خپل یو څلور اتیا کلن وګړي د خوشي کولو اعلان وکړ د راپورونو له مخې دغه سړی تیر کال افغانستان ته سفر کړی و د اوتریش د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې خوشی سوی کس هربرت فریدس نومیږي او پرون د قطر پلازمینې دوحې ته ورسید د اوتریش صدر اعظم کارل نیهامر د فریدس د خلاصون لپاره د قطر د امیر شیخ تمیم بن حمد الثانی له هڅو مننه کړې ده اسوشیټډ پریس خبری اژانس د تیر میلادي کال په میاشت کې خبر ورکړی و چې دغه اوتریشی وګړی وروسته له هغې ونیول سو چې د طالبانو په اړه یې د اوتریش په یوه مجله کې یوه مقاله خپره کړې وه طالبو چارواکو د دغه اوتریشي وګړي د نیول کېدو او خوشې کېدو په اړه څه نه دي ویلي د طالبانو چارواکو د هرات ولایت په پښتون زرغون ولسوالۍ کې د اوسپنې په یوه کان کې د 140 میلیونه ډالرو پانګونې اعلان کړې د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر اژانس د هرات د طالبانو د قانونو او پټرولیم د رئیس فضل احمد منیب خاموش په حواله لیکلي چې د دغه کان د عوایدو 40% د طالبانو بودیجې ته ځي خاموش زیاته کړې چې په هرات ولایت کې شپږ دېرش کانونه سروې سوي او د شپږویشتو کانونو استخراج دوام لري بلخوا د دې پانګونې په اړه د هرات ولایت اوسیدونکو خبر ورکړ چې طالبان په دې ولایت کې بنسټیزو پروژو ته هیڅ پام نه کوي د اوکراین ولسمشر اعلان وکړ د روسیې سره په جګړه کې د وژل سویو اوکراینی پوځیانو شمیر 130,000 ته رسېدلی ولودیمیر زیلینسکی پر اوکراین د روسیې د یرغل د دویمې کلیزې په مناسبت په یوه خبري غونډه کې د وژل سویو اوکراینی سرتیرو شمیر اعلان کړ پر اوکراین د روسیې د یرغل وړ مورز دوه کاله پوره شول د اسوشیټډ پریس خبری اژانس د راپور له مخې دا لومړی وار و چې په تیرو دوو کلونو کې د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلینسکی د روسیې سره په جګړه کې د وژل سویو اوکراینی سرتیرو شمیر په ډاګه کوي ښاغلی زیلینسکی د ټپي یا ورک پوځي پرسونل کره شمیر اعلان نه کړ او خو د ملګرو ملتونو د بشري حقونو عالي کمیشنري هم په یوه خبر پاڼې کې ویلي چې په اوکراین کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د څارنې ادارې د جګړې پر مهال د 150,000 څلور سوه او 500 ملکي وګړو د مرګ ژوبلې په اړه پلټنې کړې چې پر اساس یې 15,200 تنه وژل سوي او 9,815 تنه نور ټپیان سوي دي له حماس ډلې سره د اسرایلي یرغمل سوو کسانو د خلاصون او اوربند رامنځته کېدو د احتمال په اړه غیر مستقیمې خبرې پرون هم روانې وې حماس د امریکا د متحدو ایالتونو او اروپایي ټولنې لخوا یو تروریستي سازمان ګڼل سوی دی قطر امریکا او مصر په دې خبرو کې منځګړیتوب کوي اسرایلي رسنوي خبر ورکړی چې که هوکړه وسي نو په لومړي پړاو کې به له حماس ډلې څخه له 15,000 تر 40,000 یرغمل سوي بندیان خوشي سي دا هم ویل سوي چې اسرائیل به د دوی په بدل کې شاوخوا 300 فلسطینیان خوشي کړي اټکل کېږي چې د ماشومانو ښځو او لویانو په ګډون به شاوخوا 100 تنه لا هم د حماس لخوا یرغمل وي حماس ډلې د اکتوبر میاشتې پر اومه پر اسرائیل په حملې سره 1,200 کسان ووژل او 240 نور یرغمل کړل د هغه اوربند پر مهال چې په نومبر میاشت کې ورځې دوام وکړ د لسګونو فلسطیني بندیانو د خوشي کېدو په بدل کې ځینې یرغمل سوي کسان خوشي سول خبرونه مو د سهار د 15 بجو په نیم ساعته خبری مجله کې ووریدل دا او نور خبرونه زموږ پر ویب پاڼه لوستلای شئ ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورسئ ورزو د دې خبری مجله د خبری راپورونو برخه ته د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن پر افغانستان غونډه کوي چې د کابل لپاره د نوې ځانګړي استازي ټاکلې هم د اجنډا موضوع ده.
It's important for the United Nations.
The Amniyat Shura lepara de zangri asadi de takhalo pa gadun pa Afghanistan ki de malgaro mulakino de kar mulatar khura muhim de.
Special envoy.
Pa yo maraka ki awre che nawai zangri asadi tse kawalai si.
Waziyat talbata tashri kawalai si. Liaza muhim da che de Afghanistan lepara zangri asadi wulari. Aga waziyat che wasmahal pa Afghanistan ki rawan dai.
په هرات کې زلزلہ ځپلی وای چې د 15 میاشتو له تیرېدو وروسته هم د کورونو پر غولو کې مرسته نه ده شوې.
نه زه خو شته کومک نه ده کومک چې د خلکو مشکلات مکمل پر راپست نه یو خیمه د خیمو د خو وخت نو هر یو دوه فامیل ته او درو فامیل ته د خیمو ورته وی دا
د اتریش پولیسو ویلي چې د دریو شوزو په وژنې تورن افغان پناه غوښتون کې په لمړنیو تحقیقاتو کې پر خپل جرم اعتراف کړی.
Polizisten konnten ihn in dem Rotlicht lokal.
Polizo de dreyo khazo medikash kal che de chalo sah guzaru na prishiyu. Yo mashkuk kas hamde sim ke nigdiwni wal shu. Turan kas ya wo miskaran afghan tabadi.
Da khabri mujalla tar kinjani mubajo dawam kavi.
Dar de shibi.
Da azadi radio khabari tolga.
بیا هم د خبرونې ته شرغلست ورزو د خبرونې د راپورونو برخه ته د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن د افغانستان په اړه ځانګړې غونډه لري. د ملګرو ملتونو چارواکي وایي چې د امنیت شورا لپاره مهمه ده څو په افغانستان کې د دې سازمان د کارونو ملاتړ وسی. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي ټاکل د امنیت شورا د نننې غونډې یوه مهمه اجنډا ده چې طالبان مخالفت کوي. صفي الله ستانکزای او نور تفصیل.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن د تړلو دروازو تر شا د افغانستان په اړه یو ځانګړی غونډه دایروي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال ویاند فرحان حق تیر ماښام ازادي راډیو ته په واستولي پیغام کې د نن ورځې غونډه مهمه وبلله.
For the United Nations
د امنیت شورا لپاره د ځانګړي استازي د ټاکلو په ګډون په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د کار ملاتړ خورا مهم دی.
Special envoy
تمه ده چې په دې غونډه کې به د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونی ګوتریش د افغانستان لپاره د ځانګړي استازي د ټاکلو او په دوحه کې د تیرې اونۍ د غونډې په اړه خپل راپور او وړاندیزونه وړاندې کړي. طالبانو تر دې وړاندې هم د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي له ټاکلو سره مخالفت ښودلی او ویلي دي چې دا مهال د دغه ډول اقدام اړتیا نشته. د قطر پلازمینه دوحه کې د فبروري 14 او 19 د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي پر ټاکل کېدو بحثونه وشول خو د ځینو مخالفتونو سره مخ شول. د دوحې د غونډې په پای کې انټونی ګوتریش ویلي وو د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي به نه یوازې د همغږي رول مختوړي بلکې له طالب واکمنو چارواکو سره بل نږدې د ټول نړۍ په استازولۍ بحثونه کوي. د راپورونو له مخې چین، روسیه او ایران د هغو هیوادونو له ډلې وو چې د دغه استازي له ټاکلو سره موافقه نه ده کړې. فریدون سینیرلی اوغلو تر دې مخکې د افغانستان لپاره ملګرو ملتونو د ځانګړي همغږي کوونکي په توګه کار کړی. نوموړي د افغانستان د وضعیت په څارنې سره خپل وړاندیزونه د ملګرو ملتونو له امنیت شورا سره شریک کړل. له څه باندې دوه نیمو کلو وروسته هیڅ هیواد د طالبانو سرپرست حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی خو ځینې هیوادونه د افغانستان له اوسنیو واکمنانو سره اړیکې لري په دې کچه چې دوی خپل ډیپلوماتان کابل ته ولیږل او د طالبانو استازي هم ومنل. امریکا، برتانیا، اروپایي ټولنې او یو شمېر نورو هیوادونو په ګډون لویدیځ هیوادونه له طالبانو څخه ځانګړي غوښتنې لري چې ښځو او نجونو ته د کار، زده کړې او نیوزو فعالیتونو د حق په ګډون بشري حقوقونه ورکړي، د ترګری سره مبارزه او د ټول شموله حکومت شرایط ومني. طالبان وایي ښځو او نجونو ته د شریعت په اساس حق ورکړي، له ترګری سره مبارزه کوي او حکومت یې ټول شموله ده. خو د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي د ټاکلو په اړه کارپوهان په دې باور دي چې دا استازي به د طالبانو د سرغړونو په اړه راپورونه جوړوي نو ځکه طالبان د نوموړي له ټاکل کېدو سره موافق نه دي.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا په نننۍ غونډه کې د افغانستان په اړه د نوي ځانګړي استازي د ټاکلو پر سر بحث له مهمو موضوعاتو بلل سیوی. طالبانو له لوی سره د دغه ځانګړي استازي له ټاکل کېدو سره مخالفت شولې. صفی الله ستانکزی د ویسکانسن پانتون له استاد او افغان فعال نجیب آزاد سره مرکه کړې ده. د مرکه پیل کې دا پوښتنه کړې چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي ټاکنه څومره مهمه ده.
ملګری ملتونه تل د هغه هیوادونو او یا هم وضعیتونو لپاره چې په نړیواله کچه د اندېښنې وړ دي هلته د همدې سازمان د کنوینسیونونو نقص کېږي، په ځانګړې توګه د بشر د حقونو نقص کېږي، هلته بشري ناورینونه دي او نورې اندېښنې چې نړۍ ته اندېښنه وي لکه ترهګري او هلته د سیاسي ناثباتي، همدارنګه د مافیایي سیاست، همدارنګه د افراطي سیاست، دې ترڅنګ د مخدره توکو اندېښنې وي او جنایتونه بشري جنایتونه ترسره کیږي د هغه وضعیتونو لپاره تل ځانګړي استازي ټاکلي دي ځانګړي استازي لري د افغانستان لپاره تر دې وړاندې هم ځانګړي استازي لرل نو دا مهمه ده که څه هم ملګري ملتونه یو نافذ قوان نه لري او تر ډیره بریده د دې پریکړې هم په هیوادونو کې یا په دغسې هیوادونو کې لکه افغانستان هلته نه اورېدل کیږي خو په ټوله کې د څار د راپور لپاره یو مهم سازمان دی په نړۍ کې تر ټولو معتبر سازمان دی او بیا نور هیوادونه چې غړیتوب لري د هغو په تصامیمو باندې که ډېر تاثیر ونه لري اما په ټوله کې د هغه راپور او څار له مخې وضعیت البته تشریح کولای شي لہذا مهمه ده چې د افغانستان لپاره ځانګړی استازی ولري هغه وضعیت چې اوس مهال په افغانستان کې روان دی
طالبان ولی د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي د ټاکلو مخالف دي
طالبان د ملګرو ملتونو له ادرسه د دې هیواد لپاره د ځانګړي استازي د ټاکلو مخالفت ځکه کوي چې طالبان په دې خبر دي چې هغه هر ورځ بشري حقونه نقض کوي هلته بشري ناورین په رامنځته کېدو کې تر ټولو کلیدي او یوازنی رول د طالبانو دی دوی دا ویره لري چې د دې غیر قانونیت د دې جنایتونه د دې تاوتریخوالی د خلکو په وړاندې او د دې نورې هغه کړنې چې نړۍ لپاره اندېښنه ده هغه تر څار لاندې راځي هغه د راپور شکل خپلوي او داسې راپور شکل خپلوي چې هغه د نړۍ تر ټولو مهم سازمان له ادرسه بیا خپریږي لهذا دوی نه غواړي چې د دې جنایتونه دي یا د دې دغه غیر قانوني کړنې چې هغه په هر ډول هم د دې سازمان د کنوینسنونو په رڼا کې غیر قانوني کړنې دي او هم د نړیوال ډیپلوماتیکو عرفونو او د بشر د حقونو د قوانینو په رڼا کې مطلقاً غیر قانوني کړنې دي نو دا افشا کیږي دا لیونه بحثونه پیلېږي او طالبان فشار احساسوي لہذا هغه ځکه د افغانستان لپاره د ملګری ملتونو د ځانګړي استازي ټاکل کېدو مخالفت کوي ځکه د ویر لري
کله طالبانو له مخالفت سره سره د افغانستان لپاره ځانګړي استازي وټاکل شي څه به وشي
د طالبانو مخالفت نسی کولای چې د افغانستان لپاره د ملګری ملتونو ځانګړي استازي ټاکل کېدل وزن دی ویل پر دې تاثیر ولري د دې مخالفت سره سره کچې د ملګری ملتونو د افغانستان لپاره ځانګړي ګړې استازي ټاکی لکه مخکې مې چې یادونه وکړه که څه هم ډېر اجرایوي او یا هم د نافذه قوا د نشوالي له کبله به اجرایوي تاثیرات ونه لري خو په ټوله کې به د افغانستان موضوع د افغانستان وضعیت تر یوه ځانګړي څار لاندې راسي او د دې معتبر سازمان له ادرسه به نورو هیوادونو باندې که څه هم فشار نه سورته وای دی لکن حد اقل د نورو هیوادونو تصامیم د نورو هیوادونو هغه تعاملات انعطاف د طالبانو سره او د طالبانو کړنې د افغان ولس سره د نړیوالو سره د دې اړیکې دا به تر یو بریده پورې د دې باعث چې حد اقل افغانستان د نړۍ د پاره بیا هم خپل ځانګړی ځای ولري مهم ځای ولري د بحث وړ وي او له همدې لارې ممکن پراتلونکي کې نور داسې نړیوالو ناسو ته لارې هوارې شي چې هغه د افغانستان د وضعیت تغییرېدو حداقل نسبي سټیج وګرځي
د امریکا په ویسکانسن پوهنتون کې استاد او فعال نجیب آزاد وو له ازادي راډیو سره په خبرو کې
د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور ویش ساته
په هرات کې لزلزلې نږدې 15 میاشتې تیرې شوي خو د هرات ځینی زلزلات ځپلي وایي چې په دې زلزلې کې د ویجاړو سویو کورونو درغونې لپاره هیڅ ډول دوی ته پام نه دی شوی دوی اندیشمن دي چې د واوري او باران یا احتمالي زلزلې له کبله به یې کورونه په بشپړ ډول ویجاړ سي او په خپله به هم زیان وګالي دا هغه کورونه دي چې په دې وروستۍ زلزلې کې یو څه زیانمن سوي وو
د هرات یو شمیر زلزله ځپلي چې کورونه د 2023 کال د اکتوبر میاشتې په زلزله او له هغه وروسته د پسلړزو له امله زیانمن شوي ادعا کوي چې د دوی د کورونو د رغونې او جوړولو په برخه کې هیڅ ډول اقدام او مرسته نه ده شوي دوی وای اندیښمن دي چې د واوري او باران یا احتمالي زلزلې له امله به کورونا په بشپړه توګه ویجاړ شي او خپل به هم زیانمن شي. د هرات د زندجان ولسوالۍ د مرکز اوسیدونکي بصیر احمد وای اوسې د جمی د تیرولو لپاره د خپل ویجاړ کور ترڅنګ یو لنډمهاله سرپنا جوړ کړی ده.
مرکزی سیمو کې د موسسو بهرنیو مرستندویانو او اشخاصو لخوا هیڅ مرستنه ده شوې چې دا کورونه بیرته ورغوي.
د زندجان ولسوالۍ د تقی نقی کلی اوسیدونکي نصیر نورزی هم په خپل سیمه کې د 150 څخه تر 200 هغو کورنیو د ژوند او کورونو د وضعیت کیسه کوي چې د تیر کال د اکتوبر میاشتې په زلزله کې کورونه ویجاړ شوي وو. هغه وایي
لږ خوشته وي کومک نه دی کومک چې د خلکو مشکلات مکمل پر واپس نه نو یو خیمه دا خیمه د خو نو ار یو دو په میلو تا درو په میل تا دا نه خیمه ورته وی دا نو بل هم نو په حساب د مواد خوراکي هم یو لږ لږ شي یو ور دو نو کومک سره یو اندازه نو نو داس کم خاص کومک یا د ساختمان د جوړولو لپاره د سرای او د دې د ګمبد د جوړولو لپاره کم اقدام نه رسوي دی.
د 2023 کال د اکتوبر میاشتې د زلزلې مرکز د هرات په زندجان ولسوالۍ کې خودل شوی او خو د هرات نورو ولسوالیو او مرکز کې هم مالی او ځانی زیانونه واوختل. د هرات خار اوسیدونکي شبنم وایي د سروې ډلې د دوی په سیمه کې کورونا په جدي توګه نه دي کتلي او تر اوسه د نمایي ویجاړو شویو کورونو د بیرته رغونې لپاره د مرستې کوم خبر هم نه دی اوریدلی. نوموړی ازادي راډیو ته ویل
نیم ترقی که در بالا قرار داره
زما د سترګو لیدلی حال دا چې پورته نیم پوړ واقعا ویجاړ شوی، دیوالونه لوی درزونه لري، چت یې هم درز کړی. زه دې ته اندېښمنه یم چې که خدای مکړه دا ډول ټکانونه پس لرزي یا بل زلزله راشي زموږ کور به په بشپړه توګه ویجاړ شي.
تر دې مخکې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر یا اوچا خبر ورکړی چې په هرات کې د اکتوبر په میاشت کې د زلزلې له امله څه باندې 40,000 کورونه زیانمن شوي چې له دې ډلې 10,000 کورونه په بشپړه توګه ویجاړ شوي دي. په دې وروستیو کې یو شمېر خیریه بنسټونو او اشخاصو کورونه جوړ کړي او په یو شمېر هغه خلکو یې ویشلي چې کورونه په بشپړه توګه له منځه تللي دي. دا چې د طالبانو حکومت د ملي او نړیوالو بنسټونو په همکارۍ په زلزله کې د ویجاړو شویو کورونو د بیا رغونې پلان لري او کنه، په دې اړه مو په هرات کې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او کلتور د رئیس احمد الله تقی نظر وپوښت، خو د دغه راپور تر خپرېدو یې زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. خو د ملګرو ملتونو پراختیايي پروګرام، نړیوال بانک، اروپایي ټولنې او د اسیا پراختیايي بانک تېره اونۍ یو ګډ راپور خپور کړ چې پکې ویل شوي په هرات کې د 2023 کال د اکتوبر له زلزلې وروسته د اړتیاو د پوره کولو لپاره 402.9 میلیونه ډالر ته اړتیا ده. د یاد راپور له مخې دغو زلزلو د هرات په نهه ولسوالیو کې 215,000 کسان اغیزمن کړي دي. هرات کې لومړی زلزله د 2023 کال د اکتوبر په میاشت کې وشوه چې د ځاني زیانونو ترڅنګ ستر مالی زیانونه هم واړول. هغه مهال د زلزله ځپلو لپاره د ډیرو مرستو اعلان وشو، خو داسې ښکاري چې ډیر خلک لا هم د خپلو کورونو د ترمیم او رغولو لپاره د مرستې ترلاسه کولو ته منتظر دي.
د افغانستان په اړه راپورونو ته دوام ورکوو. د اتریش پولیسو ویلي چې د دریو ښځو په وژنې تورن افغان پناه غوښتونکي په لومړیو تحقیقاتو کې پر خپل جرم اعتراف کړی. دا خبره د ویانا پولیسو یک شنبه په یوه اعلامیه کې کړې ده. د فبروري 23 نیټې جمعې شپې ناوخته درې ښځې د ویانا په یو نایټ کلب کې په داسې حال کې مړې وموندل سوې چې پر بدن یې د چړو د ګزارونو نښې وې. نور جزئیات له صفي الله ستانکزي نه.
د ویانا د پولیسو په یو اعلامیه کې یک شنبه راغلی چې نیول شوی کس 28 کلن افغان پناه غوښتونکی دی او د پولیسو له توقیفه یو زندان ته وړل شوی. له هغه نه لومړنۍ پوښتنې د یو ژباړن کې په حضور کې شوي، په کومو کې چې د پولیسو د بیان له مخې هغه په خپل جرم اعتراف کړی. په عین وخت کې د دریو وژل شوو ښځو د جسدونو اتوپسي یا د عدلي طب څېړنې هم یک شنبه پلان شوې وې. د ویانا د پولیسو ویاند فیلیپ هاسلینګر رویټرز اژانس ته په دې اړه وویل
پولیسو د دریو ښځو مړی کشف کړل چې د چړو سخت ګزارونه پرې شوي وو. وروسته یې د عمل د نیولو لپاره هڅې پیل کړې چې په نتیجه کې یو مشکوک کس همدې سیمې ته نږدې ونیول شو. تورن کس یو 20 کلن افغان تبع دی. د پولیسو په توقيف کې د پښتنې تر کېږي دغه کس د چړې په واسطه د ابریت کړي په دې اړه د جنايي پولیسو لخوا لا زیاتې څېړنې کېږي
میار اسې سبا ګیګنستاند د امټلمنټ دوه د لاندسکریمینالنت
د ویانا په شلمې ناحیه کې چې د خار نسبتاً بې وزلي خلک پکې میشتي وجل شوی درې خځې چنایي بلل شوی چې درابورونو لمخې د تن پلورنې په یو کلب کې وي دا خځې د جمعې شپې فبروري درويشتمې ناوخته د بریدګر لخوا د چړو په گزارونو وجل شوی د اوتریش د خځو چارو وزیر سوزان راب ویلي د بریډ سخت ټکان ورکړی دا غلی راپا ولا اوتریشي رسنیو راپور ورکړی چې د وحشت دغه اندازه د تصور وړ نه ده هغې زیاته کړې سره له دې چې اوتریش د داسې تاوتریخژنو پیښو د مخنیوي سیستم لري مګر د دې پیښې مخه په دې نه وه نیول شوې چې مخکې تر مخکې هیڅ نښه نه وه موجوده اوتریش کې هم مخکې افغان پناه غوښتونکي په بېلابېلو جرمونو کې ښکیل بلل شوي له دې ډلې د 2020 کال په جولای کې په یوې نجلۍ د جنسي تیری او د هغې د وژنې په تور څلور افغان پناه غوښتونکي ښکیل بلل شوي وو هغې پیښې په اوتریش کې د افغانانو د پناه غوښتنې دوسیې د پام وړ وځنډولې او د دې لامل شوې چې یو شمېر افغان پناه غوښتونکي له دې هېواده وایستل شي آن د طالبانو په بیا واکمنېدو هم د راپورونو له مخې اوتریش د نورو اروپایي هیوادونو خلاف له افغانستانه د خلکو د انتقال په پروسه کې لیوالتیا ونښوده جرمني اوتریش او ګڼ نور اروپایي هیوادونه تازه وارده پناه غوښتونکو ته د کلتوري او ټولنیز ادغام په هدف بیلابیل داوطلبانه او جبري کورسونه وړاندې کوي خو لا هم دې چارې د یو شمېر پناه غوښتونکو د ګډوډو اقداماتو له هغې ډلې له ښځو سره د تاوتریخوالي او د هغوی د جنسي ځورونې مخه نه ده ډپ کړې
د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی پورستی راپور کې ویلي چې اټکل کېږي سږ کال به شاوخوا 4 میلیونه ښځې او ماشومان له شدید خوارځواکۍ سره مخامخ سي دا هم تفصیل
د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی وایي د افغانستان ډیری وګړي کافي خواړه نه لري پاتې لا دا چې قوي خواړه وخوري د ملګرو ملتونو د ادارې ډیسیشن می په ورځ په خپل ایکس پاڼه کې لیکلي چې تیر کال په افغانستان کې د خوارځواکۍ لامل د اخته میرمنو شمیر 2.3 میلیونو ته رسیدلی و چې د ځینو یې د یاد سازمان په ملاتړ په کلینیکونو کې درملنه شوې ده په همدې حال کې په افغانستان کې په بیلابیلو ولایتونو کې یو شمیر امیدواره میرمنې او د هغوی کورنۍ وایي چې د کمزوري اقتصاد له امله د خوارځواکۍ په ګډون له جدي ستونزو سره مخ دي دوی ادعا کوي چې د وضعیت د ښه کولو لپاره تر اوسه ورسره هیڅ ډول مرسته نه ده شوې د بامیان ولایت یوه امیدواره میرمن چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې خپور شي وایي چې د ناسم مالی وضعیت له امله سم خواړه نشي خوړلی او روغتیایي وضعیت یې ډیر د اندېښنې وړ دی نوموړې ازادي راډیو ته وویل
خودم هم خیلی ضعیف
زه هم ډیره کمزوریم لغه وخت چې امارات یا طالبان راغلی میډه میدند له لاس ور کړی کار او غریبی نشته زه ډیره زوریګم هیڅ د کور خرڅ نه لرو
خرج اصلا ندارم
د کندهار ولایت اوسیدونکو محمد یاسین چې له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دی ازادي رادیو ته وویل بیرمن یو امیدواره ده او په خوارځواکۍ اخته ده خو دای نه د توانه د لیل روغتیایي مرکزونو څخه خوارځواکۍ نه دی وټولو مناسب خواړه لاستراوړي
د ماشوم د مور حالت هم شنه دی نو یو خدا وچکلی د بل دغه نسی د کوم مرسته په یاره دروسه زمر سره نه دی خصوصا ما د خوارځواک د پاره کوم داسې یو تغ نه دی لیدل نو زمر د نړیوال ټولین څخه دا غوښتنه ده
د خوړو نړیوال پروګرام دبليو اف پی په یو راپور کې چې څو ورځې وړاندې په خپل وی پاڼه کې خبر کړ د امیدوار او شې د ورکوونکو میندو لپاره د سویا او غنمو د خوراک په ګډون د خوراکي توکو د کمښت خبره وکړه ډبلیو ایف پی خبرداري ورکړی چې خوارځواکۍ د 5 کلونو څخه کم عمره ماشومانو کې د تغذیې اړوند مړینې یو لوی عامل دی د هغو ماشومانو لپاره چې د سختې او منځنۍ خوارځواکۍ سره مخ دي د مړینې ګواښ د ښه تغذیه شوي ماشوم په پرتله درې چنده لوړ دی دغه سازمان دا هم زیاته کړې چې خوارځواکۍ د امیدوارو میرمنو لپاره د زیږون پر مهال د اختلاطاتو ګواښ زیاتوي په افغانستان کې د ډبلیو ایف پی د تغذیه رئیس راجرز وانایما وویل چې د دوی د اټکل له مخې په 2024 کال کې به شاوخوا 4 میلیونه ښځې او ماشومان له شدید خوارځواکۍ سره مخ شي
په غزنی کې د سړکونو ترمنځ د ګلدانونو د زرغونولو په هدف د اوبو د یو داسې سیستم چارې پیل شوي چې د اوبو په څاڅکو ګلان او نور بوټي تازه ساتي د غزنی د شروالي چارواکو په وینا دغه سیستم د اوبو د سپما لپاره پلی کوي
د غزنی شروالي چارواکي وایي د سړکونو ترمنځ په ګلدانونو کې د زرغونتیا د لا پیاوړي توب لپاره د قطرایي اوبو لګولو د سیستم جوړولو چارې پیل کړې دي. د شنبه په ورځ دغه پروژې د افتتاح په مراسمو کې د غزنی ولایت ښاروال مولوي محمد نبی حمزه تر څنګ یو شمېر چارواکو ګډون کړی و. د دغه پروژې د افتتاح په وخت ښاغلي ښاروال رسنیو ته وویل د غزنی ښار شاوخوا د 60 کیلومتره سړکونو ترمنځ د ګلدانونو د زرغون ساتنې لپاره قطرایي اوبو لګولو سیستم جوړوي چې دا کار به شاوخوا د یوې میاشتې په موده کې بشپړ سي. نوموړي وویل د دې سیستم په پاله کېدو به نږدې 9 میلیونه افغانۍ لګښت راسي چې د غزنی ښاروالۍ به یې له خپلې انکشافي بودیجې څخه ورکړي. هغه زیاته کړه د یاد سیستم په پاله کېدو سره به د اوبو سپما د وخت کنټرول او په کم پرسونل به د ابیارۍ چارې ترسره کیږي.
د موږ اوس دغه دوه پروژې د غزنی ښاروالۍ سی او قطرایي سیستم د بل حفر چاهه ده. قطرایي سیستم د عمومي شهرا کابل او کندهار چې کوم غزنی کې عمومي شهرا ده د وسط ګلدان د دې لپاره قطرایي سیستم موږ په نظر کې نیولی وو چې اوس یې دغه طلبې وسو انشاءالله به دا یو میاشت کې به کارونه انشاءالله الله پاک ته امید ته نهایي سي.
په ورته وخت کې د غزنی ښاریان د یادې پروژې په اړوند خوشي څرګندوي او وایي د دغه ډول پروژو په پلي کېدو سره به ښاري ښکلا رامنځته سي او د خلکو په تګ راتګ کې به اسانتیا راسي. خو غوښتنه کوي چې د غزنی ښاروالۍ دي په غزنی ښار کې دغه ډول نورې پروژې لکه د پارکونو پیاده روانو او نورو ځایونو جوړولو تر څنګ پاکوالی او ښکلا ساتنې ته هم پاملرنه وکړي. د دوی په وینا چې له یوې خوا خلکو ته د کار زمینه برابره سي او له بلې خوا دغه کار د مدنیت ویاړ له ځان سره ولري چې زیاتره وخت یې کورني او بهرني سیلانیان د لیدلو لپاره راځي. دا په داسې حال کې ده چې په داخل د ښار کې د کابل کندهار عمومي لوی لارې د دوه طرفه سړکونو ترمنځ د ګلدان د دیوالونو یا کربونو رنګول او جوړول هم شروع شوي چې په نږدې راتلونکي کې به بشپړ سي.
د ازادي راډیو خبرونې د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12:00 او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19, 21 او 25 مترو اورېدلی شئ.
ازادي راډیو 24 ساعته.
په پکتیا کې د فرنیچرو سوداګر او د دې صنعت د کارخونو مالکان وایي چې کاروبار یې په شکېدو دی، خو د خامو موادو، مناسبو ځایونو او برېښنا د کمښت له ستونزو سره مخامخ دي. دا هم په دې اړه تفصیل.
په پکتیا کې د فرنیچرو د کارخونو او دوکانونو مالکان وایي چې په دې ولایت کې د دوی کاروبار د شکېدو په حال کې دی او اوس د نویو او پرمختللو ماشینونو په واسطه کولای شي په هر ډیزاین کې فرنیچر لکه الماری، دفتری میزونه، کوټبندونه، کوچونه، د ودونو د اړتیا وړ شیان او د خوب تختونه جوړ کړي. دوی زیاتوي په دې کاروبار کې یو شمېر خلکو لپاره اوږدمهاله کاري فرصتونه هم برابر شوي دي. د فرنیچرو د وی کارخانه مالک واحد الله مشال رادیو ته ویل
د اتن کال لس کال مخکې نه اگر ټیم نه خوست تغییر ډیر زیات پکې راغلی دی، ځکه یو خو خارجي سامان ته نور ته ضرورت نشته، نور مملک نه افغانستان ته سامان تیار راول سي، ځکه خام مواد به راشي دلته به جوړ سي. یو خو د خلک تجربه او کسمیان زیاتېږي، بل د وطن تولید ده او بل د حساب د فروشي د مخکې نه اوس ښه ده. خوست په خصوصا د دوه درې کال کې سبب خلک د پوس کې مانده سوی ده، اوس په حال نو د خاص غي نشته سعودي کمیدی.
په افغانستان کې د نجارۍ کسب یا حرفه ډیره اوږده مخینه لري او له پیړیو راهیسې افغان نجارانو په ډیرو ساده امکاناتو له لرګي ښکلي شیان جوړ کړي، خو اوس دلته ماشینی صنعت هم د پام وړ پرمختګ کړی. د نجارۍ یو تن استاد خالد وایي
زه خپل دلته استاذي باندې کار کوم او دلته رقم ته کار شو غواړي، لکه د میز او چوکۍ، الماری، تختې، خاو څه رقم ته کار هم د نیټ نه غواړي، موږ دلته ترسره کوو. تقریبا نه کله کېږي دا کار کوم.
د پکتیا اوسیدونکي وایي د فرنیچر او کاروبار هغه مهال ډیر غوړېدلی شي چې د دې برخې په خامو موادو مالیات لګ شي، د فرنیچر بیې ټیټ شي او خلک د رانیولو توان پیدا کړي. د پکتیا ولایت یو اوسیدونکي عرفان الله عابد وویل
دولت نه دا غوښتنه ده چې کوم سامان چې دوی ته راځي او دوی بعض دوکاندارانو نه سامانونه اخلي، کنه هغوی دوی ته په جګ ریټ باندې ورکوي، کنه نو دوی سامان په ارزانه ریټ باندې واخلي، دوی خلکو ته بیا کارم په ارزانه بیه کوي.
په پکتیا کې د فرنیچرو کاروباریان داسې مهال په دې صنعت کې د یو څه پرمختګ خبرې کوي چې د افغانستان په شان جګړه ځپلي هیواد کې د خلکو لپاره د دایمي کارموندنې په خاطر په خصوصي سکتور او په ځانګړي ډول د صنعت په برخه کې لږه یا ډېره پانګونه هم د خلکو پر ژوند مثبته